په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ شوي دي. نن دوشنبه ده، د تلې میزان 18 د اکتوبر 9. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبې ورځې په زلزله کې څه باندې 10,000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 10,000 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2,500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګه یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 45 ګرځنده روغتیایي چیمونه معذب کړي چې عاجلې مرستې ورسوي. بیان کې زیاته سوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوخت دي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغې استازولۍ د نړۍ له هیوادونو، مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 د کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبې په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزا ورکړه. په پام کې د چنن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپل دویمه لوبه د آسیا د 15 لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل سو کسانو شمیر د یکشنبې تر ناوخته له 1,300 دی. خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل سوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل سو کسانو شمیر تر پرونه وخته له 1,300 دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان سوي هم دي. پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي پوځ د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړې او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیه پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کوردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیه دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې شوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یو زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان سوي وو د درملنې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول سول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول سوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان سوي وو. د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي جام 19 پړاو پرون یکشنبه په شاندارو مراسمو سره پای ته ورسېد. د سیالیو تنظیمونکو د یو له غوره جامونو څخه بللی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان شاوخوا 80 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د چین صدر اعظم لی کچیانګ په دغو مراسمو کې له نندارچیانو او ورزشکارانو څخه ډک حضور درلود. د 45 هیوادونو څه د پاسه 12,500 لوبغاړو په 40 سپورتي لوبو کې ګډون وکړ. کوربه چین د میډالونو په ګټلو په ټوله آسیا کې لومړی مقام وګاټه. په دې کې یوازې 200 د سرو زرو میډالونه شامل دي. جاپان دویم او جنوبي کوریا دریم مقام ګټلی دی. افغانستان د کرکټ په لوبه کې د سپینو زرو میډال ګټل او د برنزو 4 میډالونه یې په تکواندو او وشو کې وګټل. په دې ترتیب افغانستان د 45 آسیایي هیوادونو په ډله کې 1/3 ځای خپل کړ. پاکستان 1/3 راغلی دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري.
د طالبانو چارواکو په هرات کې د مرګ ژوبلې تازه شمېرې خپرې کړې.
چمک سے معلومات درج دے لمحے زخمیان تقریباً 2012 یعنی 2340 نفر اتر رسیدری اور شہیدان تقریباً 2400 اتر رسیدری
امریکا ویلی چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانی ختیځ ته جنگی بیړی استوي. پرون هم پر غزه د اسرائیل حمله روانې وې.
خالد استشهد او قیس استشهد او مریم استشهد.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهید شو.
دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. بیا هم د خبرونه تشرغ لست ورزو دراپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بیلابیلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې دي. له دې ډلې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې 10,000 کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسوي. په هرات کې مرګونی زلزلې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم په دې باب تفصیل له صفی الله ستنګزینه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY مرستندویان په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 10,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه په پام کې دا چې 3,000 کسانو پورې موږ کولای شو دوی ته د بشري مرستې البته د خوراکي توکو او نغدو پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لسهاوو کلي ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویانو د سیمې خلک د خاورو لاندې د پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د راایستلو لپاره هڅې کوي. زلزله یو زیانمن میرویس خان لخپل اوران شوی کور سره ولاړ دی او د زلزله لامل پرامینسته شوی مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله یک خیلی اتفاق وحشتناک بود.
زلزله ډېر یو خطرناک پیښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه. ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پیښو ته د رسیدو وزارت دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفې کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړې دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
په هرات کې مو د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سویو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د هڅو په باب واورېدل. په همدې حال کې د طالبانو چارواکي وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې روانې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې بیلا بیلی مرستندوی اداره سیمی ترسیدیلی. سپی ولا ستانگزی ده مرکی پا پایل که ده تلفاتو ده بدلوسو و شمیرو پا بابر چخه تازه معلومات غوشتی دی.
چمک چه معلومات دارو دیده لماخی زخمیان تقریبا تر 2000 بالا یعنی 2340 نفر ترسیده دی او شهیلانم تقریبا 2400 کسا ترسیده دی. یاو کار وسوم جریان لري ټول ګروپونه مشروط دي چې شهیدان او زخمیان له کار راوړي.
تاسو او د تاسو دغه همکارو ادارو تر اوسه پورې له دغو زیانمنو خلکو سره څه مرستې کړي دي؟
له زموږ همکار وزارتونو یعنې د دفاع وزارت داسې کړي دي چې هغه منطقې ته یې تیاری لګلي دي، دا زخمیان یې ټول په تیارو کې ولایت ته انتقال کړي دي، په شهیدانو په راخلو کې کومک کړی دی، او داخله وزارت هم همدا رقم او سری میاتی او تی او زموږ حوادث وزارت سی څه خیمه او البته او خوراکي توکي درلودو هغه وساحت ته رسول دي البته خلکو ته ویش لري روانه
دي. تاسو سره البته بهرنۍ مرستندوی موسسي کومې راغلي دي او مرستي کوي او خپل همکاري اعلان کړی دي؟
ټول هر څوک چې څه لري هغه ساحت ته انتقال کړی دي، نو هلته ته وځه داسې حساب نه ده معلوم چې کومې موسسې څونه راول، ډېر موسسات هلته هر څونه موسسات چې وو هغه ټول ساحې ته تللي دي، هغه چا سره چې هر څه خوراکي مواد او غیر خوراکي توکي هر څه چې ورسره وو هغه یې له ځان سره وړي دي. نو دغه سروې د حساب معلومېدل به په هغه وخت کېږي چې سروې وشي چې یوالې دا خلک د خاورو راوخېږي. نو هلته خو له وچا تر وچا دا موسسات ایم او وچا او پلان پلان چې څه موسسات دلی دي هغه ټول هلته ځانونه راته ویلي دي.
د هرات تر څنګ په بادغیس کې وضعیت څنګه دی؟ هلته هم خو ویل کېدل چې دغه د زلزلې ټکانونه ایس شوي دي.
د بادغیس هم په ولایت او ولسوالیو په ټولو کې زلزله شوې ده، خو هلته د خطر کچه ډېره کمه وه، ډېر ځاني او مالي تلفات هلته نه لري، صرف یو څه کورونه چې هغه قسمي خراب شوي دي او یو څه له غره څخه ډبرې راښویدلې دي، نور هلته زیات مشکلات نه لري. زیات مشکلات یې په هرات کې جوړ کړي دي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت د وزارت ویان ملا جانان سایق وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د هرات د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلې او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دغو کسانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي هغه سیمې چې زلزلې ځپلي خلک یې د روغتیایي، خوراکي او سربنا له ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بې کوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیایي، خوراکي توکو او د سرپنا له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د مرستو په اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل.
په زندهجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 500 کورونه له ځمکې سره اوار شوي دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم هلته د مرستې لپاره نه دی
تللی. نوموړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکی تنویر علیزی بیا له مرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د پټکو د مرستو د نرسېدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک آشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت سره څخه مهیله داده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان د وینې له کمښت او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته هم له دې امله په سخته لاسرسی پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلي خیریه بنسټ مسؤول مجیب محمدی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپنا د نشتون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورو څخه وتلي وي، څوک دښتو ته تللي وي، څوک باغونو ته او څوک په عمومي وټونو کې. دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکې خیمې درولې وې، پردې اچولې وې. ماشومان او مېرمنې او سپین ږیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزاره نه کېدله هلته. نو یوه ویره د ماشومانو د ناروغۍ ده، دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له امله ماشومان ناروغان شي.
خو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دغه پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغه پیښې د قربانیانو د درملنې په موخه خپلې ټولې هڅې کړې دي، او پر بنسټ یې د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بېلابېلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمونه جوړ شوي او سیمې ته لېږدول شوي دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د جانمنو خلکو لپاره د څښاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پر خپله اکس پاڼه د هرات زلزله ځپلیو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
په ارزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستې ټولولو کمپاین پیل شوی دی. د ارزګان مرکز ترین کوټ کې په هرات کې د وروستۍ زلزلې د اغېزمنو سو کسانو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه ایښول سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رایې صندوقونه پرې ایښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رایې اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ایښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل سوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل
که تاسو په جریان کې سئ، تیره ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادوار پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر ارزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخباراتو ریاست نور مختلف اداراتو په همغږۍ او مرستې سره یو څه د ارزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه یې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې چې تر هغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کړي. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبا به هم جاری وي، بل سبا هم که چیرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کېسه وغځېږي.
بلخوا د ارزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یې وغوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپله واسه ورسره مرسته وکړي. د دې له ډلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
دغه زلزله ځپلو سره موږ کومک وکړو، زموږ ټول ارزګانیان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي، انشاءالله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونۍ زلزلې له امله په دیرلس کلیو کې 2353 تنه مړه سوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانې ختیځ ته جنګي بیړۍ استوي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي چې سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته تجهیزات او اضافي مهمات ورکوي. د راپورونو له مخې په اسرائیل کې د حماس د بریدونو له کبله د وژل سوو خلکو شمیر 200 ته رسېدلی او پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل سوو کسانو شمیر بیا له 400 زیات شول سوی دی. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرایلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوې د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبري اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 500 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو دونو په خبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباري روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد
شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونه ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلی هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر 150 اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د خبرونه د برخې ته بیا هم شراغلاست. اوس دا څېړو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خپریږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خپره کړې چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان ملا جانان سائق خبرې راخیستل سوي چې پرون یکشنبه یې ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړېدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلي چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبې ورځې د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وتکې لیږل سوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړېدلي او ولسی خلک په نورو ژوندي پاتې سو کسانو پسې پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتي ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړېدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 د کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خپره کړې چې له کابل ظاهران د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي دوی 1,000,000 اولکه 1,500 افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، که نه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې په کراچۍ کې د یوه افغان کډوال عبدالبشر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان کډوال د تر یا کاد وزمن له یو 50 نور افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپی اچولو پر مهال نیول سوی او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپی لډاره د دوی لسترګو خوب تښتیدلې ده. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو ورځپاڼو راپور ورکړی چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړي بریدونه زیات سوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یوه دفتر مسؤل رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي وو چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول سوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنه کړي. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د ټراک پاک اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ سوي او عملی چارې به ډیر ژر پیل سي. دا هم په دې باب تفصیل.
په کونړ کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټاپور، مروري، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څښلو پاک اوبو د لسو شبکو د سروې او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یاد ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاءالله ولعزیز لس پروژې همداسې دي چې اوس هغه هم سروې کړلی او نوې کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې 450 او 350 نو ټول ټال دغه 3-3.5 انشاءالله کورنو ته به وبور.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنۍ ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
موږ خو د یونیسف نه ډېره زیاته مننه هم کړې ده او کویم چې یونیسف زموږ سره ډېرې ښایسته پروژې وکړلې، کارونه یې هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ ته لاس راکړل، ځکه چې زموږ 15 پروژې د یونیسف اوس برحاله پورا شولې ابتتام کړلې تقریبا په دې یو مېشي ونی ممخ کې.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسد آباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارات سمور دا غشتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنه وکي چې ولې وی ولې ټکی ولې زندانی کی زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی. ای دا کده دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی سدا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا جزې دا کوشینان دا پر چی شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د وړپور چارواک څخه مداوختنه ده چې شهیدان او مملینو پیسې ورکي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 13 کاله عمر یې سین ولري کارونه نشته که ګرځوی 6000 او 10000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځول دي 22000 روپۍ راکړل دي د نورې تقریبا 6000 روپۍ د نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالات ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي په زر کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او میوینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.